هم کوشش خاط کردن از مقامات کمیته المپیک را پیدا بکنن.
حتما مونږ به هم حڅه وکړو، خو تاسو که زحمت وباسئ او د المپیک له غړو سره تماس ونیسئ، حتما به خپل اوریدونکو له دغو مسابقاتو له روسي بهیره خبر کړو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شوه. زه نوریاس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د منشند نړیوالې امنیتي غونډې حال درکو، چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر دې غونډې ته وینا وکړي، او د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویاند ویلي چې ولسمشر کرزی باید په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو پر نوې ستراتیژۍ تاکید وکړي. دغه راز په خبرونه کې پر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب راغونډ شوي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ.
افغان دولتي چارواکي وایي چې له وسلواله مخالفینو سره د خبراتورو په برخه کې القاعده ستر خندې. د ناتو نوی ملکی استازي نن په رسمي توګه په افغانستان کې خپل کار پیل کړ. په کندهار ښار کې په 14 کې پولیسو او ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې جمهور رئیس احمدی نژاد امر کړی چې په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو پروګرام له سره پیل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي په سیمه کې د القاعده حضور د سولې او ملي روغې جوړې د هڅو په وړاندې ستر خندې. د ولسمشر کرزی یو ویان سیامه کیروینن ازادي رادیو ته وویل له هغو کسانو سره به هیڅ کله دروغې جوړې خبرې ونه شي چې له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره تړاو لري. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د ملي روغې جوړې هڅې ګړندې کړي او د هلیزلې روانې دي چې له هغو وسلوالو مخالفینو سره خبرې وشي چې له تروریستي ډلو سره اړیکه نلری. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي په دې هیواد کې د ناتو په فعالیتونو کې د هماهنګۍ د زیاتولو خبر ورکړی دی. مارک سیډویل چې نن یې په رسمي توګه په دې هیواد کې د ناتو د ملکی استازي په توګه وظیفه پیل کړه، په روان کال کې په افغانستان کې امنیتي وضع ستونزمنه و، خو دا خو زیاته کړه چې په دې هیواد کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ډېرې هلې ځلې وشي. د کندهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې نن له غرمې وروسته د کندهار ښار په امیر بازار سیمه کې د ماین په چاودنه کې څلور تنه پولیس وژل شوې دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر فضل احمد شیرزاد ازادۍ رادیو ته وویل چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو هلې ځلې دوام لري. د کندهار د ملکي روغتون مسولین څرګنده کړي چې د دې پیښې 15 تنه ملکي ټاپیان روغتون ته انتقال شوې دي. په یو بل خبر کې د زابل ولایت د شمال زو ولسوال محمد وزیر جوادي وایي چې نن د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو یو قومندان له څو میله وسله او یو اندازه مهماتو سره نیول شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو د ګډو پیلیدونکو پوځي عملیاتو له ویرې زرګونه کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د هلمند ولایت د مهاجرینو چارو رئیس غلام فاروق نورزی ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه د دې ولایت د مارجې له سیمې څخه لسګونه کورنۍ لشکرګاه ته راغلي، او له ګرشک نادلي او نورو سیمو څخه هم نږدې 1500 کورنۍ بې ځایه شوي، او له دغو سیمو څخه د خلکو وتل لا هم دوام لري. د سرګند کړه چې دا مهال کابو 2000 کورنۍ او ته خوراکي او نور اړین مواد شته، او له ځینو مرسته کوونکو نړیوالو مؤسسو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. ویل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې به زرګونه افغان او بهرني ځواکونه له وسلوالو طالبانو څخه د هلمند ولایت د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره د مشترک پونوم پراخ پوځي عملیات پیل کړي. او د ناتو ځواکونو ویلي دي چې د کاپیسا ولایت یو امنیتي مسولې په تخریبي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د کاپیسا د پولیسو دغه قومندان په بم ایښودلو او په دې ولایت کې په نورو غیر قانوني فعالیتونو کې ښکېل و. په دغه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پولیسو نیول شوي قومندان د یو قتل په ګډون په ځینو جنایي جرمونو کې هم لاس درلود. خو د ایساف په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د پولیسو نیول شوی قومندان د یو قتل په ګډون په ځینو جنایي جرمونو کې هم لاس درلود. خو د ایساف په خبره شوی اعلامیه کې د کاپیسا د نیول شوی امنیتي مسول نوم نه دی سرګند شوی، خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلی شي د ایساف لخوا د پولیسو نیول شوی قومندان عطاالله وهاب نومیږي، او د کاپیسا ولایت د امنیت قومندانۍ مرستیال دی. د اوتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فرشته جلال زئی څخه واوري.
ازادي د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دیتړون پر غړو ژغ کړی چې د نړیوال امنیت د ټینګولو لپاره د چین، هند او پاکستان سره ارتباطات زیات کړي. راسموسن په جرمني کې امنیتي کانفرنس ته خبرو پر مهال ویل دا تړون د نړۍ له نورو مهمو هیوادونو سره د روابطو له ټینګولو پرته د موجودو امنیتي ستونزو لپاره مؤثر ځواب نسی پیدا کولی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د دې هیواد د اټومي انرژي ادارې ته امر کړی چې په لوړه سطحه د غنیسو یو یورانیمو تولید پیل کړي. د ایران له دولتي ټلویزیونه په وینا کې چې نن خبره شوه جمهور رئیس احمدی نژاد ویلي چې تر 100% د غنیسو یو یورانیمو موجودیت په دې هیواد د اړتیاو ځواب وای. احمدی نژاد د دې پروسې د پیل لپاره کوم مشخصه نیټه نه څرګنده کړې. د یورانیمو غنی کول هغه مسله ده چې نړیواله ټولنه یې د ایران د اټومي پروګرام له درکه تر بلې هرې زیاته اندېښنه کې کړې ده. په لوړه سطحه له غنیسو یورانیمو څخه د اټوم بم په جوړولو کې استفاده کېدای شي، خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لرونکی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په دې حیرانتیا وښوده چې روسیه لا هم د ناتو پوځي تړون ته د یو ستر امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. راسموسن چې په جرمني کې د میونخ د امنیتي کانفرنس په ترڅ کې خبرې کولې همداراز ویلي چې دا نوی نظر د نړۍ د حقیقي څیرې ښکارندوی نه کوي. د ویلي ناتو د روسیې دښمنه نه ده. راسموسن د عکس لمل یو ورځ وروسته را دې ښکاره کړ چې د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف د روسیه د اصلي پوځي ستراتیژي د نوې بڼې یو سند لاسلیک کړ چې د ناتو پراختیا پکښې د روسیې لپاره یو مهم تهدید بلل شوی دی. راسموسن وویل چې دا سند حقایق نه څرګندوي او د ناتو او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره د دوی له ټولو هلو ځلو سره ښکاره تضاد لري. پلټونکو د هغې الوتکې بلک باکس موندلی چې څه موده مخکې یې له لبنان څخه حبشې ته په لاره سقوط وکړ. دا الوتکه تېره میاشت د لبنان سواحلو ته نږدې راولویده او پکښې سپاره ټول نوي تنه ووژل شول. په لبنان کې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د لبنان کومندو ځواکونو د الوتکې بلک باکس موندلی او د دې پیښې په اړه د تحقیقاتي کمیټې غړو ته به واستول سي. په الوتکه کې زیاتره سپاره لبنانیان او د حبشې اتباع وو. د بوینګ الوتکه په طوفاني هوا کې د بیروت له نړیوال هوایي ډګر څخه تر الوتو یوازې څو دقیقې وروسته په بهر کې راوغورځېده. د بلک باکس له پیدا کېدو سره به د هوایي ډګر د کنټرول ټاور او پیلوټ ترمنځ د وروستۍ مکالمې جزئیات وموندل سي او شایي تر ډېره حده د الوتکې د سقوط د عواملو پیدا کولو کې مرسته وکړي. په یوکرین کې نن د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او صدر اعظم یولیا تیموشینکا ترمنځ د جمهوري ریاست د دوهمې دورې انتخابات پیل شول. یانوکوویچ د جنوري د 12 نیټې په انتخاباتو کې تر صدر اعظم تیموشینکو یوازې 10% زیاتې رایې ګټلې. نظر پوښتنې څرګندوي چې یانوکوویچ تر خپل سیالي وړاندې دی، خو څارونکي وایي که هر چا د انتخابات وګټل رایې به تر مقابل لوري ډېری لږ زیات وي او د دې په نتیجه کې به بایلونکی کاندید د انتخاباتو کروالی چیلنج کړي. تیموشینکو خبرداری ورکړی چې د 2004 کال په شان به د نوي نارنجي انقلاب لپاره خلک کوڅو او واټونو ته راوباسي. او د امریکا په ختیځو برخو کې د واوري د شدید ورښت رپورټونه ورکول کیږي. د امریکا د ویرجینیا، مریلند او ډیسټریکټ اف کولمبیا شاوخوا سیمو کې د واوري د اورېدو د شدت په خاطر اضطراري حالت اعلان شوی. د امریکا په مرکز کې د واوري اندازه تر 30 سانتي مترو اوښتې ده او رپورټونه وایي چې 2,500 کسانو ته د برق جریان قطع شوی دی. په واشنگټن، بالتیمور او فلادلفیا کې تر ډېره حده د الوتکو پروازونه هم کنسل شوي دي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه مطلب د جرمني د مونشن په نړیواله غونډه کې نن د افغانستان حالات څېړل کیږي. د ولسمشر یو ویاند وایي چې ولسمشر به نن د غونډې ته وینا وکړي او په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د ناتو نوی ټاکل شوی ملکي استازی وایي چې دی به هڅه وکړي په افغانستان کې د ناتو د پوځي او ملکي چارو ترمنځ ښه هماهنګي رامنځته کړي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پراخو عملیاتو د پیلېدو له ویرې له څو ولسوالیو په سلګونو کورنیو خپلې سیمې پریښي او نورو نسبتا ارامو سیمو ته کډه شوي دي.
په ورځ کې درې څلور کلي موږ خپله وینو خپله موټر په لاس ورکوو چې راوځي.
لزګونو افغان سوداګر وایي چې د اداري فساد او ناامنۍ له امله نشي کولای چې خپل سوداګریزي چارې په ښه توګه پر مخ یوسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په 15 کلن استراتیژۍ څېړنه پیل شوې. د کابل ښار د عامه ترانسپورتي ستونزو له حاله مو خبرو او ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. تکل شوی د جرمنی د منشن په امنیتی نړیواله غونډه کې نن د افغانستان د روانو حالاتو او د ناتو په روان ستراتیژي بحث وشو. افغان ولسمشر حامد کرزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی نن به د غونډې ته وینا واوروي او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خپل دریځ څرګند کړي. د ولسمشر کرزی ویان احمد ضیا سیامک له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په اړه خپل سپارښتنې وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د حمید مومن په رپورټ کې.
د ارګ په معنی کې چارواکي وایي چې د مونږ د امنیتي غونډې په دریمه ورځ چې افغانستان ته ځانګړې شوې، افغان ولسمشر به د ناتو د روان ستراتیژي په اړه خپل ځانګړې سپارښتنه وړاندې کړي. د مونږ د شپږ څلوېښتمه نړیواله امنیتي غونډه چې د جمعې پر ورځ پرانستل شوې ده، یکشنبه پر ورځ ناوخته پای ته رسیږي. د چارواکو په وینا د غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان د روانو حالاتو د ارزونې ترڅنګ په دغه هیواد کې د ناتو د روان ستراتیژي په بدلون هم خبرې کیږي. د ولسمشر کرزی وایان احمد ضیا سیامک له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې خاغل کرزی به د یوې داسې پراخې ستراتیژۍ غوښتنه هم وکړي چې پکې په سیمه کې د ترورستانو د روزنیزو مرکزونو له منځه وړل هم شامل وي.
تمرکز اساسی حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور در رابطه به
دوید افغان دولت او پخپل دولت مشر کرزی اصلی تمرکز بده که دونکو پوزی عملیاتو او افغانستان څخه د یو پراخ استراتیجی د لارلو په سرنګوالی وي او په دې چې په افغانستان کې جنگ نشي کولای سول راولي، نو په کار ده چې د تروریزم مرکزونو او زالو ته پام واړول شي. دا هغه مسائل دي چې افغان ولس مشر به وړاندې کړي او په دې اړه په کېدونکو پراخو بحثونو کې به برخه واخلي. افغان دولت که څه هم په افغانستان کې د ناتو روانه ستراتیژي ناکامه نه بولي، خو وایي چې د عملیاتو د همغږۍ او د تروریستي زالو د نښه کولو په اړه چې له هېواده بهر پرتې دي زیاتې نیمګړتیاوې موجودې دي. ښاغلی سیامک وویل تر هغو چې په سیمه کې تروریزم فعاله وي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د دوی هڅې کومې حتمي نتیجې ته نشي رسېدلی. ښاغلی سیامک وویل چې افغان ولسمشر به په سیمه کې د تروریستي ډلو او په ځانګړي ډول د القاعده شبکې د له منځه وړلو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د همغږۍ د رامنځته کولو غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د ناټو د روانې ستراتیژۍ په اړه دا بحث په داسې حال کې پیل شوی چې افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې په طرحې چې د لندن په غونډه کې هم پراخ ملاتړ شوی کار کوي. خو د ښاغلي سیامک په وینا په کار ده چې په دواړو برخو کې پراخې هڅې وشي. دی وایي موږ کولی شو چې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې ترڅنګ د سولې بهیر پر مخ یوسو، خو اساسا باید په دواړو برخو کې هڅې دوام وکړي. په سیمه کې د تروریستي ډلو او په تیره بیا د القاعده د شبکې د له منځه وړلو لپاره د یوې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ اړتیا ده. پاکستان کولی شي په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. ایران مهم رول لوبولی شي او همداراز هند او د سیمې او نړۍ نور هیوادونه کولی شي په دې برخه کې پراخه مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي هیله مند دي چې په دې غونډه کې به د دوی لخوا وړاندې شوې سپارښتنې جدي ونیولی شي او د ناټو په راتلونکو تګلارو کې به شامل شي، خو کتونکي به دا هیله بې ځایه بولي. د دوی په اند افغان دولت دا غوښتنې بیا بیا وړاندې کړي، خو نړیوالې ټولنې او په تېره بیا ناټو پرې غوږ نه رګرولی. د کتونکو په وینا په افغانستان کې سوله او امنیت یوازې هغه وخت ټینګېدای شي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ترڅنګ امنیتي چارې په خپله افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
و مورد چې نن د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتی کانفرنس دریم او وروستۍ ورځ د پنننۍ غونډه کې یو مهمه موضوع په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې څرنګوالی او په دې هیواد کې د امن د سولې او ثبات ټینګښت دی. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی او دغه راز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم نن دې غونډې ته ویناوې وکړي. د مونشن د کانفرنس بله موضوع په راتلونکي یوه لسیزه کې د ناتو د فعالیتونو او اهدافو تعریف او ټاکل دي. د مونشن د غونډې په اړه د جرمني د خبری آژانس د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي چې هم د شبم په خوا کې د مهرباني.
مننه کوم نوري صاحب. په افغانستان کې د توندلارو وسلوالو ضد جګړه او په عصري وسلو د ناتو سمبالول د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال کانفرنس د درېمې ورځې د بحثونو اصلي موضوعات دي. ناتو اوس مهال غواړي په افغانستان کې یو نوی پراخ ستراتیژي عملي کړي او پر هغو اصولو کار کوي چې په روانه یوه لسیزه کې د دې تړون د عملیاتو لارښوونه وکړي. دې موضوع په دې برخه کې چې ناټو باید څه وکړي او څنګه عمل وکړي یو لړ پراخ بحثونه رامنځته کړي دي. د ناټو غړو هیوادونو له یوې خوا سختې هڅې پیل کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي څو په خپله د خپل هیواد دفاع وکړي، او له بلې خوا طالبان تشویقوي چې له جګړې لاس واخلي او سوله ییز ژوند ته مخه کړي څو په دې توګه د لویدیځ ځواکونه وکولی شي بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. په تیر اګست میاشت کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د افغانستان لپاره د زیات شمیر اضافي ځواکونو غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د داسې یوې نوې ستراتیژۍ سپارښتنه هم وکړه چې له مخې د افغانانو ژوند مسؤون او افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع لپاره وروزل شي. د جنوري په 28مه نیټه په ایسف کې د شاملو څلور څلوېښتو هیوادونو په ګډون د نړۍ د نږدې شپېتو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په لندن کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د دې ستراتیژۍ د عملي کولو پر لارو چارو او له افغانستان سره د نورو هماهنګو مرستو ژمنه وکړه، خو دوی په بدل کې له افغان حکومت څخه د فساد پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه هم وکړه. د مونشن په نننې غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی، د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک او د برتانیې دفاع وزیر باب اینسورت ویناوې کوي. ناټو اوس مهال پر راتلونکو لسیزه کې پر یو نوي ستراتیژیک هدف کار کوي، او غړي هیوادونه باید پر دې خبره توافق وکړي چې ناټو څه غواړي وکړي، څنګه یې باید وکړي او څه ته اړتیا لري. د ناټو د اهدافو په اړه دا بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې د دې تړون د عمومي اهدافو په اړه اختلافات شته. په ناټو کې د ځینو نویو غړو لکه د بالټیک د هیوادونو د ګډون دلیل د روسیې له لورې د احتمالي خطر په وړاندې خوندي کېدل دي، خو د لویدیځې اروپا هیوادونه له روسیې څخه د مستقیم خطر ویره نه لري او غواړي چې ناټو یو پراخ او نړیوال حیثیت ولري. په پام کې ده چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوک رسموسن د ناټو د راتلونکو په اړه د بحثونو غونډه نن پرانیزي.
احمد کله تاسو نه مننه وامه ورده چې نن د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په دریمه ورځ د غونډې مهمه موضوع په افغانستان کې لوستول طالبانو او په دې هیواد کې سولې او ثبات د ټینګښت مسله ده. په پام کې د چاوان ولسمشر او د غرض د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د غونډې تویناوي وکړي. ناتو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو د ګړندې کېدو لپاره په ورستیو کې د برېټانیا پخوانی سفیر مارک سیډیول د ناتو د نوي ملکي استازي په توګه ټاکلی. هغه نن په کار پیل وکړ او وی ویل چې هڅه به وکړي په افغانستان کې د ناتو د پوځي او ملکي چارو ترمنځ ښه همانګي رامنځته کړي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د برتانیا په خوانی سفیر مارک سیډیول چې د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي ټاکل شوی نن په کار پیل وکړ. خاغلی سیډیول نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دای به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي او ملکی چارو ترمنځ ښه هماهنګي رامنځته کړي. سیډیول وویل که څه هم 2010 کال به له ستونزو ډک یو کال وي، خو دوی به هڅه وکړي چې په دې موده کې د افغانانو لپاره د امنیت په برخه کې زیات کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د مجاهد جواد راپور ته.
د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکي استازي مارک سیډویل وایي سره له دې چې په روان 2010 میلادي کال کې به ستونزې ډېرې وي، خو دوی به په دې وتوانېږي چې د طالبانو زور مات او خلکو ته به د امنیت یوه ډاډمنه فضا رامنځته کړي. مارک سیډویل چې په دې وروستیو کې د ناټو د عمومي منشي لخوا په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه ټاکل شوی، د یک شنبې په ورځ په خپلې لومړنۍ خبري غونډه کې په دې اړه داسې ویل: 2010 is still going to be a very challenging year for us. د 2010 میلادي کال به موږ ته له ستونزو څخه یو ډک کال وي، خو موږ به دا یقین نیکړو چې حکومتداری به له بیرغونې سره یو ځای وي او موږ باید امنیت باوري کړو، ځکه دا افغانانو ته ډیره مهمه ده چې آیا کوچنیان یې ښوونځیو ته تللی شي، آیا ښوونځي او روغتونونه پرانیستې دي. نو ځکه باید ووایم چې زه او جنرال مکریسټل دواړه په دې ډاډه یو چې د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره به کار کوو، او د 2010 میلادي کال په پای کې به موږ له اوسني حالت څخه ډیر غوره یو. مارک سیډول په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی به هڅه وکړي د ناټو د ځواکونو په چوکاټ کې د پوځي او ملکي برخو ترمنځ غوره هماهنګي او همکاري رامنځته کړي. خو زیات افغانان د دې ویره لري چې په روان میلادي کال کې به یو ځل بیا د جګړو په زیاتېدو سره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم زیاته شي. خو په دې خبري غونډه کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مایک کریسټل ډاډ څرګند کړ چې دوی به د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې زیاته هڅه وکړي. دوی زیاتو ملکی وګړو ته زیان له مخالفینو څخه وخت دی، خو په هر صورت موږ ځان له هغوی سره نه پرتله کوو، ځکه موږ ترې په ډېر لوړ موقف کې یو. موږ په دې برخه کې یو شمېر کارونه کړي او لاکوو یې چې څنګه وکولای شو چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله راکمه کړو، او په دې برخه کې زه له افغانانو سره ځان ژمن بولم. د افغانستان لپاره په ملکي برخه کې د ناټو دغه نوی استازی په داسې حال کې معرفي شوی چې په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیول کېږي، او داسې راپورونه دي چې د هلمند له مرجې څخه د دغو عملیاتو له ویرې په سوونو کورنۍ کډوالې شوې دي. خو دا چې د ناټو په چوکاټ کې به د ملکي او پوځي برخو ترمنځ په داسې حالاتو کې څه ډول همغږي رامنځته کیږي، دا به په ملکي برخه کې د ناټو د دغه نوي استازي له دندو څخه وي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
و مورد چې د افغانستان لپاره د ناتو نوې ټاکل شوی ملکی استازی وایي چې دوی به هڅه وکړي په افغانستان کې د ناتو د پوځي او ملکي چارو ترمنځ ښه هماهنګي رامنځته کړي. هغه دا خبرې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړي چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل هم پکې برخه درلوده. مکریسټل وویل د ناتو ځواکونه به هڅه وکړي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند ولایت کې د ناتو ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د دغو پراخو عملیاتو د پیلېدو له ویرې په سلګونو کورنیو خپلې سیمې پریښي او نورو نسبتا آرامو سیمو ته کډه شوي دي. د هلمند مهاجرینو د چارو رئیس وایي دوی له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې لپاره تیاری نیولی دی، او د نږدې 15,000 کورنیو او د نږدې 15,000 کورنیو لپاره یې له مرستندویو مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. پوځي چارواکو ویلي چې ډېر ژر به د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پوځي عملیات پیل کړي دي. ولسوالۍ اوسېدونکي وایي خلک ډېر په ویره کې دي او خپل کورونه پرېږدي. په دې اړه تفصیل له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د هلمند ولایت په نږدې څلورو پراخو سیمو کې به د وسلوالو طالبانو په ضد چاڼیز عملیات پیل سي. کله به دا عملیات پیل سي دا هغه خبره ده چې له عمله د مرجې نادالي ګریشکا او باباجي د سیمو خلک خپل کورونه ایله کوي. دوی یا لشکرګاه ته سرونه پناه کوي او یا هم ځان ته نږدې داسې سیمې غوره کوي چې الان پکې نسبي امنیت شته. د کورنیو رسنیو ترڅنګ د نړیوالې میډیا له خولې مارجا د نادالي ولسوالۍ هغه سیمه ده چې ډېر ژر به زرګونه بهرني او افغان ځواکونه پرې عملیات پیل کړي. د دې ولسوالۍ نه د کډو کاروان د لشکرګاه او نورو سیمو په لوري د زیاتو موټرونو په منځ کې په سترګه کیږي. د لشکرګاه ښار په بولان سیمه کې د مارجې د موټرونو د هاډې ترڅنګ په ولاړو موټرونو کې کډې بار دي. دوی خپلې مځکې، کورونه او د فامیل ځینې غړي د راتلونکو عملیاتو د احتمالي ویرې په خاطر پرې ایښي دي. د مرجې ولسوالۍ یو تن موټروان وایي دم ګړی د سپاریانو په ځای د کډو د بارولو له امله کارونه ډېر سوي دي. دی وایي د ورځې 5 یا 6 کډو ته موټرونه ورکوي او د لشکرګاه په شمول د نورو با امنو سیمو په لورې ستنوي. د کډو بار او د خلکو تشویش په داسې حال کې ګړی په ګړی زیاتېږي چې د نادالي ولسوالۍ په خوشحال او سید آباد کلیو کې د ځایي خلکو په خبره خال خال نښتې روانې دي. دولتي مسؤلین په دې سیمه کې د تصفیوي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. د هلمند مهاجرونو رئیس غلام فاروق نورزی وایي خلک په تشویش کې دي او ډېری د نه امکاناتو له امله په خپلو سیمو کې پاتې دي. نورزی وایي اوس مهال سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي او دوی د نږدې 10,000 کورنیو لپاره اماده خوراکی او غیر خوراکی مواد لري.
موږ د دغه لپاره استراري کمیسون د 15,000 کورنۍ لپاره احتمالي پلان کندهار زون ته استول دي چې هغه د وچا دبليو پی د او یونیچار دي. خو دغه پلان په دز مر سره منلې دي او پلان د مرزي پر ولسوالۍ باندې عملیات شای شروع سي او کډوالم را روان دي. تقریبا په حدود کې بوز دي 400-500 کورنۍ راغلي او خپل د استراري کمیسون هيئت مزبسو دي چې هغه پر پلان باندې ولاړ دي او هم خلک سره بي ځای سي وي دي. خلق دالت مشتربی کو او په زمن کې دوی د پاره مرجه مکتب خپل د لشکرګاه په شهر کې تخلیه کړی دی چې هغه د خلک راځي به ځای کیږي دوغه د پاره مرجه د پلان ترتیب کړی دی
د هلمند والی ویان داوود احمدی وای په جنوبی هلمند کې به پیلیدونکو عملیات په خاص ډول په مرجی کې ډیر وخت ونیسي د احمدی په خبره چې د معلوماتو لمخې په غسیمو کې زیات ماینونه ځای پر ځای شوی دي چې د راتلونکو عملیاتو تر ښکار لاندې دي د مرجی خلک وایي عملیات که کیږي داسې دي اوسې چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله ونه وړي دوی له ګډو ځواکونو نه غواړي چې د خلکو د هر ډول زیان مخه ونیسي
یار انډیوال مرچ ګرد ګرد په شور کې دی ګرد په تشویش کې دی ګرد بس دغه وای چې دا بس کیږي موږ سره بس عمل کې صبر سره پیشي سکه سبا کې موږ درته په کټ راس خو ځای نستم اول هم دا غواړي چې په خیرات تیر سي اس کې سبا ونسي نه تاوان یو مسلمان ته ونه رسیږي بیا چې پیشي نو موږ دا پیغام دی چې موږ مرته ځای پیدا سي موږ دغه پیدا سي موږ وای چې مقصد دا من دغه ځای دی دا سي سر داس کومک موږ درته کوو مقصد دغه ځای درکو او کدا ځای نه موږ هغه ته پراتی نه خدای یې نه
په هلمند کې به چاینیز عملیات کله پیل سي د هغه سیمو خلک غواړي پوسی چې کورونه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي په هر حال په هلمند کې زیاتې کورنۍ د راتلونکو عملیاتو له لورې په داسې حال کې بې ځای کیږي چې هوا یخه ده هره شیبه باران وري او د بې ځای کیدونکو کورنیو لپاره لا د اوسېدو ځانګړې سیمه نه ده معلومه
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې
د ننګرهار په څلورو ولسوالیو او مرکز کې پنځه گرین هاوسونه یا شنی خونې د نن ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې دا گرین هاوسونه د امریکا په مرسته د ولایتي بیرغونې د ټیم په $15,000 لګښت جوړ شوی دی په دغو شنو خونو کې ویل کیږي چې ډول ډول سبزیجات به وکرل شي او تخمونه به هم د ننګرهار بزګرو ته وویشل شي تفصیل یې له جلال آباده د داود وفا په راپور کې اورو
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی وویل د دغه گرین هاوسونو یا شنو خونو په جوړېدو به د ننګرهار د بزګرو سوداګري وغوړېږي او په حاصلاتو کې به ډېر اصلاحات راشي د وویل
منګه یو گرین هاوس د تحقیقاتو په مرکز کې مفتتاح کوه په همدې ترتیب څلور زمونږ نور گرین هاوسونه د کامې کوټ بټي کوټ او چاپیار ولسوالۍ کې د ضرورت پر مبنا د تحقیقاتي د فعالیتونو د پراختیا لپاره منګه ګټه اخیستل ته سپارلې چې په دغه گرین هاوس کې بر علاوه د دې چې له ده سره یو قصاده او د 2 کیلو واټ برق دی چې د سولر په سیستم دا هم چې نه پدې کې نور هغه ملحقي ضرورت په هر گرین هاوس کې په حدود 100,000 یا 100,000 بوټي یا بزغالي دلته تولیدي چې موږ کولای شو چې په ډېر ساحل او اسانه شرایطو باندې موږ بزګرانو ته ورکو تر څو دوی په آینده کې به هم له دغه سبزیجاتو نه با کیفیت تخمونه لاسته راوړي نو دا موږ یو ښه عمل یو ښه پایله ده زیلمند مچ په آینده کې دا د تجارت کېدلو په مخ د زراعت د تجارت د پاره د زراعت د انکشاف د پاره دا یو ډیر ښه اقدام دی
د کرنې رئیس حسین صافی وویل د کرنې د پراختیا په برخه کې د امریکا په مرسته تقریبا سل کرنیزي پروژې هم دا اوس تر کار لاندې دي
منګه دا اوس عملا سل پروژې منګه کار لاندې دي چې سې تکمیل شوې دي او سې تر منګه دا ټول حرکت دي چې ان شاء الله د زراعت د مالداري او د بلګاولو دا مرسته شوې دي د گرین هاوس د زراعت د انکشاف د ټیم لخوا د متحده ایالاتو د مزور دي حالت څخه دوی دي دلته د پیټي په چوکاټ کې دی فعالیت لري
تیر ورځ د نیلګیو د کینولو په کمپاین کې هم د ننګرهار کرنې ریاست د 6 میلیون مسمیرو او غیر مسمیرو نیلګیو د کرلو خبر ورکړ
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت 15 کلنه ستراتیژي بشپړه او نړیواله ټولنې ته وړاندې شو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د دې ستراتیژي پلي کېدو ته څه باندې $1,500,000,000 ته اړتیا ده چې په نتیجه کې به د لوړو زده کړو د وزارت د لوړو زده کړو کیفیت نړیوالو معیارونو ته پورته شي په کابل کې د نړیواله ټولنې په لسګونو استازو پر دغه ستراتیژي څېړنه پیل کړې تفصیل ریحان محمد سین پرپور کې
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د زده کړو د کیفیت د لوړوالي او په پوهنتونونو کې د زیاتو محصلانو د جذبولو لپاره نوې ستراتیژي بشپړه کړې ده د لوړو زده کړو د وزارت نوې ستراتیژي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دې وزارت د سرپرست محمد سرور دانش لخوا د مرستندویو هیوادونو استازو ته وړاندې شوه خاغلی دانش وویل چې د ستراتیژي به په راتلونکو 15 کلونو کې د مرستندویو هیوادونو د مالی تخنیکي او مسلکي مرستو په نتیجه کې پلي شي ده وویل
در این پلان آمده است که تا سال 1393 محصلین از 62,000 به 115,000 نفر میرسند.
پدی پلان که راغلی چې د 1993 لمریز کال پورې به د محصلینو د جذب اندازه له 2500 څخه 115,000 ته پورته شي. موږ د دې لپاره ډیرو مادي او مانوي مرستو ته اړتیا لرو چې ارزښت 540 میلیونه ډالر په پام کې نیول سوی دی. افغان حکومت د دې توان نه لري.
په دې مناسبت په جوړې شوې علمي ناسته کې د نړۍ د څه باندې سلویختو هیوادونو استازیو او د یو شمیر نړیوالو مؤسسو علمي کادرونو ګډون کړی و چې هر یو د ستراتیژۍ په حق خپل تحلیلونه واورول او ګټوره یې وبلله. په کابل کې د ترکیې د سفارت استازی وویل
I think the intention to modernize and reform the higher education in Afghanistan
زه فکر کوم د افغانستان د لوړ زده کړو د معیاري کولو او د زده کړې د اصلاحاتو مسله ډیره مهمه ده. موږ به د ستراتیژي مطالعه او د خپل هیواد د لوړ زده کړو وزارت ته به وسپارو. ترکیه غواړي چې تر ممکنه حده پورې له افغانستان سره مرسته وکړي.
سره له دې چې له تیرو کابو اتو کالو راهیسې د لوړ زده کړو وزارت د زده کړو د کیفیت د لوړوالي او په پوهنتونونو کې د زیاتو محصلانو د جذبولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو ګڼ شمېر محصلان او د چارو کارپوهان وایي چې اوس هم د هیواد پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې مجهز تخنیکي وسایل او له نړیوالو معیارونو سره سم تعلیمي نصاب نه لري. خلک دا هم وایي چې هر کال له 12مو ټولګیو څخه په زرګونو زده کوونکي فارغېږي، خو په پوهنتونونو کې د جذب زمینه کمه ده. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې که نړیواله ټولنه د دوی له نوې ستراتیژۍ سره مرستې وکړي، د هیواد پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو ستونزې به له منځه ولاړې شي.
تاسو ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د افغان سوداګرو د شکایتونو حال درکو. دغه راز به واوري چې په کابل کې اوسیدونکي د کابل ښاري بسونو څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تمځایونو کې په دقیقو دقیقو بسونو دریږي خو د بسونو حال بسونو ترک نه لګیږي. دغه راز د ستاسو د ورکو شو عزیزان د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې زده شوی، خو اوس به فرشته جلالزی ته ور ورکو چې د دې ساعت مهمو خبرونو سره ټکر واوروي.
افغان دولتي چارواکي وای جمهور رئیس حامد کرزی بلن په جرمنی کې د میونیخ په امنیتی کانفرنس کې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د تګلارې د بدلون غوښتنه وکړه. د هلمند سیمه ایز چارواکي وای د دې ولایت د څلورو لویو سیمو اوسیدونکي د مشترک پونوم د بهرنیو ځواکونو او د افغانستان د امنیتی قواو د ګډو عملیاتو د ویرې څخه په تیښته کې دي. نړیوال سوراساتي ځواکونه وای د کاپیسا یو امنیتي مسؤول په دې ولایت کې په تخریبي فعالیتونو او جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دې تړون پر غوړو ژغ کړی چې د نړیوال امنیت د ټینګولو لپاره او نړیوالو ستونزو ته د مؤثر ځواب ورکولو په خاطر د چین، هند او پاکستان په څیر مهمو هیوادونو سره ارتباطات زیات کړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د هیواد د اټومي انرژي ادارې ته امر کړی چې په لوړه سطحه د غنی سوو یورانیمو تولید پیل کړي. پلټونکو د هغې الوتکې بلاک باکس وموند چې څه موده مخکې له لبنان څخه حبشې ته په لاره سقوط وکړ او ویل کېږي چې د بلاک باکس له پیدا کېدو سره به شایي تر ډېره حده د الوتکې د سقوط عواملو وموندل شي. په یوکراین کې نن د پخواني جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ او صدر اعظم یولیا تیموشینکو ترمنځ د جمهوري ریاست د دوهمې دورې انتخابات پیل شول. او د امریکا په ځینې ختیځو برخو کې د واورې د شدید ورښت له امله د ډیرو هوایي ډګرونو پروازونه کنسل شوي. لسهاو زره کورونو ته د برق جریان قطع شوی او د واورې اندازه په زیاتو سیمو کې تر 70 سانتي متر اوښتی ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه راپورونه لرو چې یو په بل پسې بیرته خبرو، خو اوس به په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو په ارتباط یو تحلیلي راپور راواخلو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې د امریکا بی پیلوټه الوتکو خپل بریدونه زیات کړي. لویدیځ کتونکي دغه بریدونه او د پاکستان په خاوره کې د امریکا د پیاده ځواکونو موجودیت په پاکستان کې د زغدریزو او القاعده پر ضد پټه جګړه بولي. ګارډین ورسپانې په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. مهم ټکی رضوان مراد راوروي.
په لندن کې خبرېدونکو ګارډین ورسپانه په پاکستان کې د مخفي یا پټ جنگ تر عنوان لاندې لیکي، په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو بریدونه باید 6 کاله وړاندې هغه مهال چې امریکا د طالبانو پر رژیم برید وکړ تر سره شوی وای. ورسپانه لیکي لکه لنه چې شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل او متحده ایالاتو دغه هیواد ته شا کړه، پاکستان په افغانستان کې د سختدریزو ډلو ملاتړ پیل کړ څو په کابل کې اسلام آباد پلوه حکومت ټینګ کړي. ګارډین لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش په کابل کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره په یوې بې پلانه حمله لاس پورې کړ او د دې ترڅنګ یې میلیاردونه ډالر پاکستان ته ورکړ څو د تروریزم پر وړاندې پیل شوې جګړه کې همکاري وکړي. خو د مطلب لیکونکي وایي پاکستان نه خود خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو جرړې او مرکزونه له منځه یوړل او نه هم میلیاردونه ډالر په سیمه کې د بیا رغونې او پرمختګ په چارو ولګول. ګارډین ورسپانه وایي دا د حیرانتیا خبره ده چې ولې د بوش ادارې اسلام آباد ته په هغه وخت کې F-14 ډول جنگي الوتکې چې اسلام آباد د خپل سیال هند پر ضد کارولو لپاره واخیستې ورکړې. د ورسپانې په وینا دا له څو کلونو راهیسې په ډاګه شوي چې تر څو پورې پاکستان د طالبانو نقلو حرکت بند کړی نه وي، په افغانستان کې د ناټو ځواکونه چې هر څه وکړي کومه ګټه نه لري. دغه راست تر کومه چې د طالبانو د کوټې شورا او په پاکستان کې د طالبانو نور مهم مشران له منځه وړل شوي نه وي، افغانستان ته د نورو سرتیرو استول هیڅ کومه فایده هم نه لري. د مقالې لیکونکي وایي په پاکستان او افغانستان کې روانه جګړه ډیره پیچلې او څو اړخیزه ده او د پاکستان اوسنی ملکی حکومت د هغې په وړاندې ډیر کمزورې ده. د لندن چاپ دغه ورځپاڼه وړاندې لیکي کچیرته امریکا غواړي چې د طالبانو زور مات کړي نو ضروري ده چې په پاکستان کې وضعیت مطالعه کړي. ورسپانه د پاکستان پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو حملو ته په اشاره لیکي دا بریدونه د چارج پشت حکومت لخوا پیل شوی او اوس د بارک اوباما د حکومت لخوا دا حمله منظم او پراخي شوی دی. د مقاله لیکونکي په پاکستان کې د امریکا د پیاده ځواکونو د عملیاتو په اړه وایي لکلونو راهیسې د امریکا او برتانیا خاص ځواکونه په اول سر کې د پاکستان له اجازه پرته دغه هیواد په ځینې سیمو کې عملیات وکړه، خو وروستیو حملو ته په پام سره اسلام آباد او واشنگتن باید دواړه ومني چې په دې اړه دوی په خپلو کې هماهنګي او موافقه لري. ګارډین ذاتوي په پاکستان کې روانه پټه جګړه د تروریزم پر ضد پخوانی ولسمشر جورج بوش د مبارزې چې پولیسي بڼه یې درلوده بدل ده. دورس پانی پوینا د سیمې لپاره د امریکا اوسنۍ ستراتیژي د امریکا د قوت سم استعمال لای چې د اصلي ستونزې د حل لپاره ده، نه په دې هدف چې نوې شخړې راو پاروي. د مقالې په پای کې راځي په پاکستان کې د امریکا پټه جګړه له دغه هیواد سره په کلنی ډول د امریکا د 1.5 میلیارد ډالرو د مالی مرستې ملګرتیا هم له ځانه سره لري.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې مو د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د ورستیو بریدونو په اړه د ګارډین ورسپانې د تحلیلي مقالې مهمې برخې واورېدې. اوس هم بیرته راګرځو د افغانستان په اړوند مسایلو ته مخه کوو. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د اداري فساد او ناامنۍ له امله نشي کولای چې خپلې سوداګریزي چارې په ښه توګه پر مخ بوزي. د افغانستان د افغان سوداګرو د ستونزو د لرې کولو په مقصد نن په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د اداري فساد پر وړاندې مبارزې چارواکو او د یو شمېر ولایتونو سوداګرو په یوې غونډه کې برخه اخیستې وه او چې پکې د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. د سوداګرۍ وزارت او د فساد مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې دوی به د سوداګرو ستونزو ته د حل لارې ولټوي او د فساد په وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي. نور حال د معصوم میوند په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګریزو چارو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه ډېر څه ویل کېږي، خو افغان سوداګرو پانګوال بیا وایي چې دوی په دولتي ادارو کې د فساد او ناامنۍ له کبله په خپلو ورځنیو چارو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. افغان سوداګرو دا شکایت هغې غونډې ته وکړ چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د فساد د مخنیوي لپاره جوړه شوې وه. د کندهار یو سوداګر حاجي رحیم الدین وایي که چیرې دولت د سوداګرو د شتو ستونزو د هواري لپاره جدي ګامونه وانخلي نو سوداګر اردی چې له هیواد خپل پانګه وباسي.
په هر ځای کې چې هر څومره امزاګانی پټکونه موانی ایجادي اداري دیریږي دلته فساد دیریږي. کچيري دولت د فساد اداري یا د رشوت مخه ونه نسی دا اوسم زتا استوان ډیر تجاران بی امنیتی د وجې څخه خپل سرمایه خارج ته انتقال کړي دي. ډیر لږ پاته دي. کچيري د دې جلوګری ونه نسی ممکن دا تاجر چې پاتې دغه هم د وطن ولاړ.
همدارنګه افغان سوداګر د نامنې سړی تشتون او پټکونو شکایتونه کوي. دوی وایي اوس هم د هیواد په ډیرو ولایتونو کې افغان سوداګر تښتول کیږي او دا په افغانستان کې سوداګریزو فعالیتونو ته جدي ګواښ بلل کیږي. خو د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره ډیری هڅې کوي. د افغانستان سوداګری او صنایع سرپرست وزیر غلام محمد الاقی وایي چې دوی پر مرکز سربیره د ولایتونو د دفترونو څارنه هم کوي.
اقتصادي ادارې د وزارت تجارت مربوطاتش
موږ هڅه کوو چې په سوداګری وزارت او اړوندو ادارو کې د فساد مخنیوي وکړو.
کاری وړتیاوي به په پام کې ونیسو. د قانون پلي کېدو ته به کار وکړو چې نور اداري فساد ته لاره اواره نه سي. په عین حال کې موږ ګرځنده ډلې لرو چې په ولایتونو کې زموږ د دفترونو کتنه کوي، دوی د ستونزو پوښتنه کوي او د فساد په مخنیوي کې هڅه او هاند کوي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس محمد یاسین عثماني په غونډه کې وویل چې فساد په ټولو ادارو کې ستاسو د وویل د فساد مخنیوي د ستراتیژي له مخې به وکولای سي چې تر یو ځای د فساد مخنیوي وکړي. همدارنګه نوموړي وویل چې په افغانستان کې 80% وزارتونه او ادارې د اداري فساد د مخنیوي په ستراتیژي نه پوهیږي او یا ورته پام نه کوي. نوموړي وایي د دې ستراتیژي ناملي کوونکو ته باید سخته سزا ورکول سي او ځینو ادارو ته د پوهاوي پروګرامونه جوړ سي. یو شمېر افغان سوداګر وایي هم د اداري فساد او سوداګرو ته نه پاملرنې افغاني تولیدات او صادرات متاثر کړي او د ځینو ګاونډي هیوادونو لپاره دا زمینه برابره کړې چې د آزاد بازار له فرصت څخه په استفادې د افغانستان په بازارونو منګولې شخې کړي. د چاریو شمېر څېړونکو په دې باور دي که د افغان سوداګرو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه سي نو سوداګر به په افغانستان کې پانګې اچونې ته زړه ښه نه کړي، د بیکاري کچه به لوړه سي او هیواد به له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې چې درنې واورې هوا نور هم سړه کړې د ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په زیاتو تمځایونو کې د ملي بسونو ډیر انتظار کوي. دوی وایي اکثره وخت انتظار لاپسې اوږد شي. دوی د غراز د بسونو د تګ راتګ مسیر هم منظم نه بولي. خو د ملي بس تصدۍ مسؤلین وایي د کابل ښار لپاره چې د دوی په وینا 4 میلیونه کسان پکې ژوند کوي په زرګونو بسونه ګمارلي. د دې تصدۍ رئیس وایي په دې وروستیو کې د ملي بس ځینې تمځایونه د ځینو پلورونکو لخوا هم لاندې شوي دي. په دې اړه تفصیل له کابل زموږ د خبریال راپور کې.
د کابل لګنګونی ډک سیمو څخه چې اکثره وخت خلک پکې د ژمي په دې سړه هوا کې د بسونو راتلو ته لار څاري، د شری ترانسپورت ستونزه پکې د نورو وختونو په پرتله زیاته سوې ده. د کابل لګنګونی ډک ځایونه د افغانان سینما پامیر، کرتی پروان، مکوریانونه، هوایی میدان، د باغ زنانه تمځای او نور ځایونه دي. د واورې له اورېدو سره سره په سلګونو کسان خصوصا سهار او مازیګر دلته راټول وي او د بسونو انتظار کوي. د کابل ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې ملي بسونه کوم منظم پروګرام نه لري چې خلک نه پوهیږي دغه بسونه کله راځي او کله ستنیږي. خلک وایي اکثره وخت بسونو ته ساعتونه انتظار هم کوي. د کابل یو اوسیدونکی
منتظر من موټر مې بس سیم کم دی ملي بس اس
ملي بس موټر ته پوتا مې بسونه ډیر کم دي، نور موټر هم نه پیدا کیږي. د ټول خلکو هم دا ستونزه ده. له دولت څخه غوښتنه کوي چې په هر لاین کې باید لکتر لګا شپږ یا وو ملي بسونه فعالیت ولري. په یو یا دو بسونو د خلکو ستونزې نه حلېږي.
خو د ملي بس تصدۍ چې له 1.5 کلونو راهیسې په دې ښار کې فعالیت لري، د شری ترانسپورت یوازنۍ اداره ده چې د کابل ترڅنګ د دې هیواد په نورو ښارونو کې هم فعالیت لري. د ملي بس تصدۍ رئیس غلام حضرت وایي د کابل اوسیدونکي چې کله له بسونو څخه ګټه اخلي ټاکل شوې اندازه پیسې نه ورکوي او ټاکل شوي اصول هم نه مراعتوي. د ملي بس تصدۍ رئیس زیاته کړه په کابل کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. د دې لپاره چې په ښار کې نظم زیات وي، دوی په 250 مسیرونو کې 2500 ارادي بسونو ته اړتیا لري.
الحو په دې باندې سمګه د کابل په ښار کې بودو په درس لاینو کې فعالیت لرو. اگر چې نس کولای د خلکو نیازمندې سه بودو سره موجود دی، هغه موږ مرفو کو سره سره د دې هم د خلکو په خدمت کې شو پر کېستو. یوازنی ستونزه چې ملي بس د فعالیت لپاره موږ لرو، اول د بسو کموالی ده. د بسو کموالی سبب دی کې چې موږ نه کوو څه خدمات انجام کو. د جادو بندش را بندیان سبب دی کې چې ملي بس له وخت څخه هغه تایم چې موږ تعین کړی ده په وخت زمان باندې ونه کوي چې ورسیږي.
د ملي بس تصدۍ مسؤلین وایي د دوی غټه ستونزه دا ده چې اکثره وخت په ښار کې د موټرو د تګ راتګ لارې بندې وي، زیات تمځایونه د دوکاندارانو او پلورونکو لخوا لندې سوي. د ځینو په باور د اقتصادي ستونزو له کبله اکثره وخت خلک نسي کولی خپلو کارونو یا بازارونو ته په ټکسي موټرونو کې ولاړ سي، ځکه نو دوی اکثره وخت بسونو ته انتظار کوي. د ملي بس تصدۍ چارواکي وایي که څه هم په دې ریاست کې 2500 کارکوونکي ورسره کار کوي، خو بیا هم د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ترانسپورت په برخه کې زیات ستونزې لري.
د کابل ښاریانو د عامه ترانسپورت د ستونزو په اړه راپور او دا د ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د تاسې پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام بیا پیل شو. په دغه پروګرام کې د تاسې ورک شوي عزیزان د کورنۍ غړي او دوستان لټوو. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې پیغامونه هم موږ ته رسیدلې دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي دوستان پیدا شوي هم دي. همداراز داسې پیغامونه هم را رسیدلې دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. خو په دغو پیغامونو کې مو د تلیفون شمیرې نه دي ویلي. په څنګ د دغو پیغامونو کې د تاسو ټول هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 22 14 45 115. گرانو محترم و اوریدون کلا ازادی راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروگرام ته واګیاست. راځئ چې د پروگرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زنیمت الله خبرې کوم د لوګر ولایت د خروار د ولسوالۍ چې پیرلان په خوست کې اوسېږم او د خوست په پرمباخ سیمه کې اوسېږم. د ما سره یو دانه یو ماشوم په پمپ کې و چې نوم یې سیف الله ده. اوس را سره په موټر کې ګرځي پته نه لګېږي. دی وایي چې زه د کندهار یم خو نور داسې معلومات هم نه ورته کېږي. دلته اوسې ما سره اوسېږي که هر څوک طلبګیري په دې شمېره زنګ ووایي 0 5 9 4 5 2 2. باندې وسلام.
الو السلام علیکم. زه قوانین د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ یم. ما صرف د انډوال دی چې کندهار د ولایت د دالیا د علاقهداري د سلام الدین د کری دی. هر سړی که د په اخله خبر غاړي یا ورور یا د اکا زوی یا مثلا وراري یا کومي نو د محمد نبي یو دوه زامن لري. یوه لور یو زوی د 24 کال دی، یو د 18 کال دی، لور یې د 18 کال ده. نو هر سړی که د پاکله خبر غاړي پر دغه ټلیفون زما سره اړیکې ټینګې کړي. 00 9 8 زه خپل اوس تیاران که دغه یاره کوپې او 9 3 3 8 1 2 1 4 8 دا زما خپل ټلیفون دی. او بل ټلیفون 00 9 8 دا زما د ماما د شپې ران کې دی. 9 2 5 5 8 3 1 دا د ماما ټلیفون چې نوم یې ګلخان دی. زما د ورور شماره چې په افغانستان کې هلته دی 0 0 3 2 5 4 9 5 3. دا د ورور شماره چې هغه هلته دی افغانستان کې. د هغه سړي کور زما د کور اړخته دی. وسلام به احترام.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو د تاسو دوه تلیفوني پیغامونه نن خبرو په کوم کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي. خو د تلیفون شمیرې مو نه دی ویلي. اول به تاسو ته پیغامونه خبرو کو او پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده. او د یادونې وړ ده چې دا هغه د تلیفون شمیرې دي له کومې شمیرې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. نو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم. زه عبدالمالک یم. تقریبا 3 میاشتې مې کېږي چې د کوره راوتلی یم. د داسې خلکو په لاس کې یم چې هېڅ وطندار د هېڅ عزیز درک زه نه لرم. یعنی زه دا خواهش کوم که چیرې زما پلار یا زما کاګان یا زما نور وطنداران دلته په ایران کې شاوخوایي او زه چې یم د کټوري یم زما پته د دوی معلومه کړي. زه د داسې بدو خلکو په لاس کې یم او ورسره د احمد خان زو سره یم. په تېسته یې راوتښتولم. وسلام.
دغه زموږ ګران ورور په ایران کې دی او د لدغې شمېرې نه ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. که دوستانې غواړي چې ورسره په تماس کې شي د ده د تلیفون شمېره دا ده 00913504603. د تلیفون شمیره به یو ری بیا وایم 00913504603.
از دنوزاد و لسوالی و سبتلانی میجم از ما یه وراره دی که نزل احمد خونی میجی آغا دا دو کاری میجی که نکه نداره کده کچیری یو چوک معلومات پلری داغا اشناره دی ما تزنگوی سلامانی
گرانو دوستانو کتاسی ده ده محترم اوریدون که ده ورکشوی عزیز پا اکلا معلومات لری ورطا پا دیش میره تلیفون وکره 00939952925 ده تلیفون شمیره بای واری با اوائم 00939952925 گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو ل آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروگرام ته غواګیاست اوس قلم او کاغذ تیار کړئ دی تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي پیغامونه به په ګډه سره واورو
ما نم ادب غزنی ولایت مکوړ دی ولسوالۍ ما یو ماما نظره کده دیر وخت کیږي دی ولی محمد زویده دی خمارو مکور دی ولسوالی دی ولی محمد زویده موږ داسې څوک هم پاچین لروس چا راته اوس په هلمند کې ده په چیرې ده که څوک وینې ما دا خبر یار وي نو په دې شماره دې ما ته حال راکړي که یا دی خپله ار وي چیرې نو ما ته دې په دې شماره حال ووایي چې براویا 351 1540 اوه یو ار بیا تکراروم چې براویا 351
دماغه یا ورور سنم محمد سلیم دا دیالی بلا زوی د لوګر دی ولایت شپاکاله کیږي د جلال آباد په خبر پلار باندې نادر کسا وایدا کدی مخ غاګ سلیم اوری او یا د هندوالان نو مقصد په دې نمبر باندې معلومات راکی 09435504 یو ځل بیا تکرارو 09408050904 تاسو به ډیره مهرباني او که هر څه مخته معلومات راک خپل شیرینی به واخلی ان شاء الله سلام علیکم
زه د لوګر ولایت د برک براک ولسوالۍ د جوان د شخون د کلی نه غږیږم زموږ یو تر د اعظم خان چې د دوه کاله کېږي نظر کسوی د کار چا ته پاتې موږ ته د دې شمېره زنګ وایي 0509 50 50 لاس یو ځل بیا 0509 50 50 لاس
زه هم عبدالکریم اخوند د کندهار د ولایت د شپون بولدک د ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم فاسته سلام څخه زما عرض دادی چې زما زوی حافظ عبدالرحمن نمیږي 14 کاله عمر لري 10 میاشتې مخکې په بولده کې ورک شوی دی که د حافظ عبدالرحمن په حق کې څوک معلومات لري او یا دی په خپله دغه اعلان اوري زموږ د سرګردانۍ له کبله دي و دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0508 88 10 پرنایا انځاویا یو نیوی وسوا د څلېش وسلا
زه عبدالسلام دی پکتیکا ولایت د متخمو رساله چې خبرې کوم د مو یو خوري د صدیقو لا په نوم باندې چې دا تقریبا 2 کاله کېږي د کورونا دره کده دی په پاکستان کې ول پاکستان کې په کشمیر کې اوسېدو د هغې د کښېنا دره کسه وایي موږ دې سوال نه لرو که دی د موږ اواز در وي نو او لا یې بل څوک مراړه باندې معلومات لري موږ ته دې په لاندې شماره باندې ټېلیفون را وکړي موږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 4 4 9 3. شماره ور بیا وایم 0 9 9 4 4 9 3.
غسدین د فاریاد ولایت د چلګزه ولسوالۍ خبرې کوم. ما یو برور د مایګین په نامه دا سیمه غوړي ذکر رښتوا ذکر د ګران د اوښتې ونه دره کړی. هر څړې کې پر دې پاک د معلومات لري یا دې په خپل ژوند غوړي وسته دې ځنګ وي. وسلام.
سلام علیکم. زه اجی غلام اطرات خبرې کوم. د ما یو تورزه ده چې نن ملا عبدالباقی ده د غزنی د ولایت د زنخان د ولسوالۍ د کولسوجي د کلي اوسېدونکی ده. تقریبا د شپږو کاله کې چې د ده په اړه باندې زه معلومات نه لرم. که د ما هغه خپله یا دی ار وی یا بل څوک د ده په باره کې معلومات لري په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي 0 5 5 9 0 1 1 9 3. نمبر ور بیا تکرار کوم 0 5 5 9 0 1 1 9 3. مناله
اشکولا بیتابیم د جلال آباد لخر دخه. زما یو ورور کیاس لنی میشد قلا او مشهور کو شاعر بیتاب دی. څه کم دوه کاله وشو چې نادره کړي. زه پاره څوک معلومات لري سره پلان د شمیرو تماس ونیسي 0 5 5 4 4 0.
زه د ګیلان د ولسوالۍ د قاسم خیلو د کلي د اجرین لازوی نبیله خبرې کوم. ما یو ورور ده د اوجت په نامه باندې تقریبا شپږ میاشتې کېږي نادرکه ده. نو که هر چا ته پته وي په دغه شمېره د ټلیفون وکوي 0 5 8 9 9 2.
الو السلام علیکم. زه د محمد علی کوزای د فاریاب ولایت د قیصر د ولسوالۍ د رضا خان کرنی خبر کوم. زما یو ورور دی چې ګل محمد نومیږي د شاول زید په قوم علی کوزای دی. یو ورور مې تورجان دی دیو د امیر محمد دی دیو د عبد محمد دی. زه خپل د محمد خبرې کوم. دا 15 کال کېږي چې د کور څخه به ایران په نه توګه وځو د پاک معلومات لري نو په دغه شماره دي ځنګ. زه پر یو څه واقع د شکه مې نه وی بوله. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 4 4.
زایت الله د زابل ولایت سستا سره په تماس کې. مرزی د کاکا زوی د ملاخیل په نامه باندې 15 کاله کېږي چې نادره کده. که چېرې خپله دی زموږ آواز اوري د ده په هکله بل څوک معلومات لري په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه 0 5 5 5 4 9. مهاره یو وار بیا تکراروم 0 5 5 5 4 9.
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو یو اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی خپل ورور لټوي خدای نه پیږي چې څنګه خپل پیغام ازادي رادیو ته پریږدي. راځي چې اول د پیغام وورو.
پیغام دغه ورور موږ یو ورور وکړو د دغه سره چې دا تلیفون نمبر وو تر کېږي علي کوم ځای چې دا طریقه کوي له راوښه.
ګران اورورا په همدې شمیره ده چې تلیفون کړی دی کولای شي چې ته په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلې ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوې او په پای کې له یادمه باسه چې د تلیفون شمیره ووایې ځکه که د تا ورور پیدا شي چې بیا اوریدونکي وکړي سي تاسو تلیفون وکړي. نو له تا نه هیله کوو چې یو وار بیا ازادي راډیو ته تلیفون وکړه او خپل تلیفوني پیغام د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږده. او همداراز یه واردون که ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی خپل پیغام پریښی دی له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده. راځئ چې د پیغام مو واورو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دی مخصوصا د ورکشو عزیزانو د پروګرام کوربه امان الله مرزي ته د زړه له کومې خپل سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. په همترین ما له غزني تاسو سره په تماس کې یم مخصوصا له ازادي راډیو څخه زیاته مننه کوم او مخصوصا له امان الله مرزي څخه چې د خپل وطنوالو په خدمت کې حاضر او د همیشه لپاره د خود عزیزانو پیدا کولو کې مرسته کوي. نور مو په خدای سره د خدای په امان.
ګران ورور له تاسو څخه ډېره مننه چې موږ ته د پیغام را لېږلی دی او له ازادي راډیو څخه د مننه کړې ده. ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او دا معلومیږي چې د ازادي راډیو مرستې بې ځایه نه دي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. گرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې دغه پروګرام، د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم. تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
سلام.